په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ده. دونکو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د حکومت سره د خبرو نه وړاندې د طالبانو د شرایطو د پاکستان وزیر اعظم ترکی ته سفر په سواد کې د یو جرګې پر ضد د پولیسو د کاروایی او د تازه امنیتي صورتحال پړومبی ورزو اسرار لم مومن تا چې د دې وخت خبرونه وو.
پاکستانی طالبانو ویلي دي چې حکومت دې له مذاکراتو مخکې پوز له قبایلي سیمو وباسي او د دوی قید ملګري خوشي کړي. نو هله به د دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي.
لږ تر لږه نه ټینکري چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته یې تیر وړل د پاکستان په جنوب کې ورته اور اچول شوی او ټینکري تباه شوي دي. او د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. تاسو د خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې حکومت پوز له قبایلي سیمو وباسي او د دوی قید ملګري خوشي کړي. نو هله به د دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي. تیر شپه له مشالې سره په خپلو خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویل چې د دوی د مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ کې د مرکزی شورا په درې ورځنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې له مذاکراتو وړاندې دي د اعتماد د بحالۍ لپاره حکومت ځینې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په بردیر کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د پوځ یو میجر جنرال یو لیفټیننټ کرنل او یو پوځي وژل شوی وو چې په طریق طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه. بلخوا د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عمر حمید نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې د سولې خبرو په اړه تر دې دمه طالبانو له حکومت سره رسمي رابطه نه ده کړې. لږ تر لږه نهه ټینکرې چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل د پاکستان په جنوب کې ورته اور اچول شوی او ټینکرې تباه شوي دي. پیښه پرون د بلوچستان په هب خارګوټي کې شوې چې د افغانستان او ایران پولې ته څیرمه پروت دی. په پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه رپورټ نشته. د اور لګېدنې وجه نه ده معلومه. ځینې راپورونه وایي اور په یو ټینکر کې تر چاودنې وروسته ولګېدو. د پولیسو یو چارواکي ویلي د سغدریزو وسلوالو یوې ډلې پر ټینکرو د راکټو برید کړی. خو د سیمې د پولیسو افسر بیا ویلي چې په سیمه کې د کوم راکټ د ویشتل کېدو غږ نه دی اورېدل شوی. د سواد په مټه تحصیل کې پولیسو د شپږ کلنې ماشومې په سوره کې د ورکولو په تور شپږ کسان نیولې دي. پرون د تحصیلې کابل کلاکوټ تھانې مشر فضل مالک له مشالې دو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی تیر ورځ د ریګستون نومي کلی په مقامی جرګه هغه وخت چاپه وهله کله چې په دې جرګه کې د دوو خاندانونو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د شپږ کلنې ماشومې حسینی د ورکولو فیصله وشوه. د کالاکوټ تھانې مشر وایي چې په نیول شو کسانو به د مټې په عدالت کې د سوري ضد قانون لاندې مقدمات چلولی شي. د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي د ولسمشری شاوخوا شلو او د ولایتي شوراګانو نږدې 900 ممکنه کاندیدانو تر اوسه له دې کمیشن څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د جنوبي ولایتونو له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې انتخابات یو مهمه ملي پروسه بللې ده او ډاډ یې ورکړی چې انتخابات به من تر سره کیږي. ولسمشر کرزی پرون د زابل او هلمند ولایتونو له قومي مشرانو سره په ارګ کې په خپل کتنه کې هغو اوازو ته اشاره وکړه چې وایي خای د ولسمشری انتخاباتو وزندېږي او ویل په انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو خیر دی. ولسمشر بارک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د خطونو د راکړې ورکړې خبره په ډاګه کړه. اوباما له ای بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د دې لیکنو متن په ډاګه نه کړو، خو به ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د شام د کیمیاوي وسلو په اړه له اندېښنو څخه زیاتې دي. نوموړی وایي فکر کوم هغه څه چې ایرانیان پرې پوهیږي دا ده چې اټومي مسله زموږ لپاره د کیمیاوي وسلو تر مسلې ډېره زیاته لویه ده. اوباما ویل د شام پر ضد له پوځي حمله سره په څنګ کې ډیپلوماسي د ایران د اټومي خبرو لپاره هم یو ممکنه نمونه ده. دوی ویل ایران داسې فکر نه کوي چې امریکا پر شام حمله ونکړه، نو پر ایران به یې هم ونکړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د هغه د بانو چارو وزیر نن د امریکا او برتانیا له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د شام په اړه د ملګرو ملتونو د نوي قرارداد د مسودې پر متن خبرې کوي. تر دغو خبرو مخکې اولاند په پیرس کې ویل دغه قرارداد ته به د اونۍ په پای کې رای ورکړل شي. د یاد قرارداد له مخې داسې کومه لار جوړه کړل شي چې څنګه دمشق کولی شي خپل کیمیایي وسلې خوندي کړي یا یې هم له منځه یوسي. د فرانس ولسمشر ویل که چیرې دمشق د امریکا او روس د شنبې ورځې د موافقې پروا ونه کړه، نو پر شام د پوځي برید انتخاب باید لا هم پر خپل ځای پاتې وي. د پریکړلیک دغه دستاویزاتو کې له دمشق څخه خواش شوې چې د 2014 کال تر نیمایي پورې د خپلو وسلو زیرمې ختم کړي. او اخیری خبر دا دی، عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د حملو په یو لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شمیشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وي، لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او له 130 زیات ژوبل دي. تر ټولو خونړی برید د اتوار په ورځو په هیلا ښار کې هغه وخت رامخته شو کله چې دوه غبرګو موټر بمې چاودنو کې 19 کسان وژل شو. د بغداد صوبایي کونسل مشر هم له یوه بریده بچ وتی دی، خو د په کانوای شوي برید کې درې کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې ستره لمو من وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په درې ورځنی سفر دی. د حکومت سره د خبرونو وړاندې طالبانو ځینې شرایط وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملا برادر خوشي کول به د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان لوی مرسته وي.
موږ ترجیح داده شي ملا برادر افغانستان ته راشي، او نه یوازې ملا برادر بلکې ټول هغه طالب مشران چې پاکستانی بندیخانو کې دي او یا د پاکستانی بندیخانو نه بیرون دي.
په سوات کې پولیسو د جرګې شپږ کسان نیولي چې د یوې ماشومې په سوره کې د ورکولو فیصله یې کوله.
د دې ماشوم چې کوم دي کې د سړي په حیثیت سره دا فیصله کړې شوې وه، نو هغه نوم دی حسینه.
او په کورم ایجنسی کې ولس د خپلو بچو لپاره سکولونه غواړي.
د مو علاقې مشمون کوم دي کنه دا تعلیم غوښتل غاړي خدا اوس شته نه پچرون وکې نشته شته پکې نه دی موجود.
د سیمونه نور راپورونو تبصرے هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راز زمونګړو میرا پورتا په اسلام آباد کې دا وخت د سیمې د هیوادونو د وزیرانو ترمنز یو غونډه روانه ده. د غونډې په اړه تفصیل راکوي ریاض مساخیل. مساخیل صاحب، په دې غونډه کې د کومو هیوادونو وزیران برخه اخلي او د دې ایجنډا څه ده؟
جی شاهین، دا د وزیرانو ترمنځ غونډه ده چې پکې دا وخت د توانایي په چارو باندې غور کیږي. دې کې د تاجکستان، کرغیزستان، د غشان، د افغانستان او د پاکستان د توانایي وزیران دي. ورسره چې کم د پاکستان د پټرولیم او د قدرتي وسیلو وزیر دی شاهد خاقان عباسی، هغه هم په دې غونډه کې موجود دی. په اصل کم چې ایجنډا د دې غونډې د نو هغه د تاجکستان نه چې کمه د بجلی یو منصوبه دا کاسا 1000 وته ویل کیږي، په هغه باندې خبرې کیږي چې دغه زر میگاواټ بجلی چې کومه ده دا به تاجکستان ناراضي د افغانستان په لار پاکستان ته. اوس په دلک سات مخ کې کومه ده غونډه په مقامی هوټل کې روانه ده، او زموږ سره کوم سرچینه معلومات شریک نو په دې کې د تاجکستان ډیپټي یا نائب وزیر چې کوم دینو هغه مهم موجود دی. د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې ویل شو چې په دې یو ارب ډالر سره لګخت راځي او د دغه نه با کم 1200 میگاواټ بجلی هغه په دې لار باندې راځي چې پکې با 300 میگاواټ افغانستان ته پاتې کیږي او 1000 میگاواټ با پاکستان ته هغه راړولي شي. نو دې وخت چې کم اوس پورې کوم خبره تر اوسه د پاکستان چې کم د بجلی او د اوبو کم وزیر د خواجه آصف هغه کم چې شریکوالو په دغه غونډه کې هغه ته خبرونه ورکړه او دغه رنګ چې کم پاکستان ته دا وخت توانای او د بجلی یو وستون زمخې ته دا بیا دغه د لاس چې کم معاشي ترقی هغه ولاړه ده. نو په دغه باندې دغه غونډه کې شریکوال چې کم دغه خبر کړ. جی
ډیره مننه ریاض مستخیل د معلوماتو لپاره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني سفر ترکی ته روان دي. خپل سفر پر مهال به نوموړی د ترکی د وزیر اعظم او صدر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو سره لید کاته کوي. وزیر اعظم نواز شریف به د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره د اعلی کچ مرستو کونسل دریم اجلاس مشترکه صدارت هم کوي. په دغه اړه تفصیل احمد الله له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په درې ورځني سفر دی او د خپل سفر پر مهال به نوموړی د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان نه علاوه د ترکی صدر عبدالله ګل او تجارتي ورورولۍ سره ملاقاتونه کوي. د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري د وینا تر مخه وزیر اعظم به خپل دورې پر مهال د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته نور وده ورکولو لپاره د ترک مشورولۍ سره تفصیلي خبرې کوي. د ترڅنګ بعد سیمې او نړیوال صورتحال په شمول په افغانستان کې روان مفاهمتی عمل به هم خبرې اترې کوي. نوموړي ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترکی وزیر اعظم سره د اعلی کچ مرستو کونسل د دریم اجلاس مشترکه صدارت هم کوي. اعزاز احمد چودري زیاته کړه
وزیر اعظم به د خپل ترکی دورې پر مهال د هغه ځای د مشورولۍ سره ملاقاتونه کوي او د دې دورې مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي مرستې زیاتولو سره سره تجارت، انرژي بحران، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي او سرمایه‌کاری په چارو کې مرستې زیاتول دي او امکان دی چې یو شمیر معاهده او مفاهمت یادښتونه به هم لاسلیک کړي شي.
د بارانو چارو کارپو او ترکی کې د پاکستان په خوانی سفیر قاضی همایون وایي چې پاکستان او ترکی ترمنځ تعلقات د مخ کې نه خدي او د وزیر اعظم موجوده دوره بعد دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات نور هم مخ په وړاندې بوزي.
پاکستان همیشه ډېر ښه تعلقات پاتې شوي دي. بالکل ټوله تلي راغلي دي دلته والتم خو د هغې نیگیټیو امپیکټ د ترکی او پاکستان ریلیشنز باندې نه وي ځکه چې دا تعلقات د پاکستان جوړېدو نه مخکې چې د هند مسلمانانو او د دې علاقې خلکو د ترکی د آزادۍ لپاره سپورټ ایکسټینډ کړی نو دا هغې پیرایا کې قتل کیږي په ترکی کې. بیا چې پاکستان جوړ شو نو هغې نه پس دا تعلقات نور هم ډېر مخکې ته لاړل.
یاد دی چې د وزیر اعظم چوکۍ تر لاسه کول وروسته د نواز شریف د ترکی د لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی طالبانو د خبرو اترو د پیل نه وړاندې د قبایلي سیمو نه د فوج د وستو او طالب بندیانو د خوشي کولو په ګډون ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. په دغه اړه د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی د اجمل ان ناور.
پاکستانی طالبان دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو تیره اونۍ په یو کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې تایید کړي او دا یې په دې هیواد کې د یوې لسیزې نامنیو ته د پای ورکولو لپاره چې په زرګونو کسان پکې وشل شوي یوه غوره لاره وبلله. د اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاکستان حکومت به خبرو اترو ته د دې هیواد د طالبانو د قانع کولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي. دا هم روښانه نه ده چې د پاکستان پوځ ته به په دې برخه کې کوم اقدامات د منلو وړ وي. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس وایي د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد ورته له ناڅرګنده ځایه په ټلیفوني خبرو کې ویلي تر دې مخکې طالبان د سولې په نوم تیرستل شوي نو حکومت باید د خبرو اترو تر پیلېدو مخکې ځینې ګامونه پورته کړي څو طالبان ډاډمن شي چې حکومت د سولې په خبرو اترو کې جدي دی. د شاهد په وینا حکومت باید د پاکستاني طالب وسلوالو هغه غړي چې په زندانونو کې دي خوشي کړي او باید وښيي چې دوی د افغانستان سره پر کرخه د پرتو سیمو څخه پوځیان وباسي. شاهد الله شاهد ویلي که حکومت دا دوه ګامونه پورته نه کړي د سولې بهیر مخکې نه شي تلای. استخباراتي مامورین او طالب قمندانان وایي چې طالبانو او پاکستانی پوستیره ونې په خپلو کې د اعتماد درامنځته کولو لپاره په کم شمیر کې بندیان تبادله کړي دي خو پاکستانی پوست دا تبادله رد کړي. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس وایي ډیر څارونکي د پاکستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه شکمن دي ځکه تر دې مخکې د سولې تړونونه ناکام شوي. څارونکو وایي کچې لري دواړه لوري او تړون ته هم ورسیږي بیا به هم طالبانو ته ګرانه وي چې په خپل اړخ کې دا تړون عملي کړي، ځکه په قبایلي سیمو کې ګڼې داسې وسلوالې ډلې شته چې له طالبانو سره په مختلفو سطحو اړیکې لري. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی وایي د امریکا متحده ایالات هم د سولې د تړون په اړه اندېښنه لري، ځکه له دې تړون سره به افغان طالبانو ته د ډېر فرصت برابر شي چې له کرخې اخوا افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو باندې بریدونه وکړي. خو د دې خبري ایجنسی په وینا دا به د امریکا لپاره ګرانه وي چې پاکستان د سولې له دې خبرو اترو را وګرځوي، ځکه د امریکا متحده ایالات په عین وخت کې له پاکستان غواړي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي.
په سیمه کې د امن لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. څنګه چې مورید په دغه راپور کې طالبانو ځینې شرایط وړاندې کړي دي، آیا د پاکستان د حکومت لپاره دا شرایط منل ممکن دي او کنه؟ په دغه موضوع زمو همکار اسرار علم مومن د دفاعي چارو د کارپو او د پوز د پخوانی بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې دي. بریګیډیر محمد سات په دغه اړه څه وایي؟
زما په خیال باندې خو به مذاکرات نه کولو یو بانا ده، ځکه چې اوس په څه دې باندې حکومت فرض کړه فوج بار ته راوباسي، په څنګه کې دي چې فوج بار ته راوباسي او دغه له خوند داسې تو پاور ویکیوم پکې پریدي، نو بیا خو سو دې چې دغه هغه فوج وته. نو زما خیال دي دغه سره یو بل دغه دار چې فرنټیر کور چې کوم دی هغه به هم خپل قلاګانو کې دنه محصول یا بار ته نه روزي، نو دا خو یو دغه ده او قیدیان خوش کول زما په خیال باندې باندې خود راضي نام شي کېده. دا ډېر مشکل دي چې دا حکومت یو مري دا عموما نه دا خو بالکل بیا یعنی یو سرندر یو خبره را ده، مطلب چې بالکل ځان وسله ورزول دي. بیا نو
بریګیډیر صاحب تاسو څه ګوري چې طالبانو پرون په بردر کې د پوز افسران وجل او دا رنګ د هیواد په نورو برخو کې هم خپل حملو ته دوام ورکړي؟ نو بل خو حکومت ورسره د سولې خبرو شروع کولو په موقف لا هم ولاړ دی.
ګوره ما خو مخکې ما خو دغه رایه ده چې دا د کامیابۍ دوست ما ته امید نه ښکاري. د دې ترمنځ ده چې کوم دومره لوی دغه دی، او بل خبره دا ده چې دغه څومره چې ګوندونه دي دا د القاعدې سره دغه چې کوم دی هغې متفق دي، د هغې ایجنډې سره متفق دي. اما دا پاکستان سره مذاکراتو کې دا خلکو خامشالي ده، دا د تحریک انصاف والا خامشالي ده. بعضې خلک سیاست کوي، بعضې پوهېږي نه په دې مسله باندې، بعضې د یاره په دومره ترخه په دومره راغلی ده چې هغې جرت نه شي کولی. لکه تاسو څنګه چې خبره وکړه چې نوم د چا واخلي چې دا دغه دي، هغې انګرېزان چې دوی ترفاید دي، نو غوسه کې یا په یاره کې فیصله چې کوم دی نو هغه باندې شغله کوي. خو زما په خیال باندې دا حکومت چې کوم دی بعضې خلک دي کې پوه نه دي، بعضې پرې سیاست کوي او
پداسه حالاتو کې تاسو مستقبل څنګه ګورئ د پاکستان دننه د امنیت په اړه؟
فلحال پاکستان بالکل تاسو خبره سره فلحال د پاکستان ریاست چې کوم دی هغه دغه کې دی په شکست، دغه کې دی دا مور کې دی هغه خپل ټریټری رورو پریدي، زه خپل رورو پریدي مذاکرات کدی دا وی په شرطونو باندې اومندل نو بیا دا رسمي تور باندې اسلحه غرزول دي سرندر کول دي. مې د پاکستان د ریاست مستقبل فل حال چې کوم دي طریقې کار اختیار کړې، کومه پالیسی اختیار کړې ده، دا صرف په شکست وخت بزي بل لار نشته.
د دیپای چارو کارپور بریګیډیر سادو چې زموږ د همکار اسرار علم مومن سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یوونی مبجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت ژمن دی چې د ملا برادر او نور هغه طالب مشرانو امنیت ټینګ کړي چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاصیږي. د دې وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملا برادر په ګډون له بند څخه ټول خوشی شوي طالب مشران کولی شي چې په افغانستان کې دفتر پرانیزي. په دغه اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکی وایي کاملا برادر او نور طالب مشران د پاکستان له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته راشي، حکومت یې د خوندیتوب ضمانت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه پور اس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د حل او زلو د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. جانان موسازی وویل چې د طالبانو د دې مهم مشر خوشی کول به د افغانستان د سولې د پروسې څخه د پاکستان ملاتړ وي.
از موږ ترجیح داده چې مولا برادر افغانستان ته راشي، او نه یوازې مولا برادر بلکې ټول هغه طالب مشران چې پاکستانی بندیخانو کې دي او یا د پاکستانی بندیخانو نه بیرون دي، په هغو هم موږ غږ کړی چې راشي افغانستان ته دننه، دلته که دفتر ځان ته جوړوي، که ادرس ځان ته جوړوي، دوی د امکانات لري. د افغانستان دولت باید د امنیت او د مسؤلیت ضمانت وکړي، او تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې یو عملي نقش ولوبوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي که د ځینو دلایلو له مخې د هیواد ته د ملا برادر راتګ امکان ونه لري، نو کولای شي په پاکستان یا یو بل اسلامي هیواد کې واوسي. خو هغه ټینګار وکړ چې ملا برادر او نور آزاد شوي طالب مشران باید مشخص آدرس ولري تر څو د هغوی او د سولې د عالي شورا ترمنځ اړیکې ټینګې شي. پاکستان تیره اونۍ و تنه نور طالب مشران هم لبن نه خوشی کړل، او وی ویل چې د روانې میاشتې تر پایه به مولا عبدالغنی برادر هم آزاد کړي. وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان نه غواړي مولا برادر چې د طالبانو دوهمه درجه مشر بلل کیږي افغان حکومت ته وسپاري. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه څه باندې شل تنه طالب مشران لبن نه آزاد کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې تر اوسه په کوم یو هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په حق له پریکړه نه ده شوې، خو ده سرګند کړه چې د قطر د دفتر له لارې هم په مشروط ډول د سولې د خبراتورو پیلیدل امکان لري.
د افغان دولت دریز روښانه دی، او هغه دا چې که طالبانو ته نوی دفتر په سیمه کې پرانستل کیږي، مونږ دا بهتره ګڼو چې په سعودي یا ترکیه کې پرانستل شي. مونږ دې ته هم چمتو یو چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د دوحې په دفتر کې هم پیل کړو، خو په دې شرط چې دا دفتر د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې فعالیت وکړي.
افغان چارواکی وایي چې پاکستان مولا برادر ځکه زندانی کړ چې هغه له افغان حکومت سره په تماس کې وو، او هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. سره له دې چې د طالبانو د دې مشر خوشی کول په دې هیواد کې د سولې د روانو حلو ځلو د پرمختګ لپاره مهم بلل کیږي، خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې به د مولا برادر خوشی کېدل ډېره ګټه ونه لري، ځکه چې اوسمهال هغه په طالبانو کې له ډېر نفوذ څخه برخمن نه دی.
یو امریکایي چارواکی ویلي هیلمن دی چې پاکستان باغ افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال دا مسله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې یاده کړې ده.
پاکستان سره کال درې دېرش طالب بندیان له زندانونو خوشی کړي، خو د افغان چارواکو په وینا د ډیرو دې طالب بندیانو خوشی کولو د افغانستان د سولې له بهیر سره کومه مرسته نه ده کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي مرستیال جرید بلینک د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال ارشاد احمدي سره په کتنه کې ویلي هیله لري پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګوندی پاکستان د صادقانه همکارۍ جلبول د بحث له مهمو مسلو څخه وو. خبر پاڼه د خغلی بلانک له خولې وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې په برابرولو ټینګار کړی. ویل کېږي دا مهال یو شمېر هغه طالب مشران چې افغان حکومت سره د سولې پلویان دي د پاکستان په زندانونو کې دي. له دې ډلې یو هم ملا عبدالغنی برادر دی چې پاکستان وایي په همدې میاشت کې به یې خوشی کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره یې د ملا برادر د خوشی کېدو خبره وکړه، ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر به له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته خپله پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. څه موده مخکې پاکستاني چارواکو د منصور دادالله په ګډون و تنه افغان طالب بندیانو خوشی کړل. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې په خوشو طالب مشانو کې ډېر کم یې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
د سواد په مټه تحصیل کې پولیسو د ویزای جرګې شپږ کسان نیولې دي چې په تورو چې یو ماشومه جنۍ چاته په سوره کې د ورکولو پریکړه کوله. په دغه اړه تفصیل له منګورې نه نیاز احمد خان په دې راپور کې راکړي.
د سوات مرکزی خان نه سلویخ کیلومتر لري د تحصیل کابل کالا کوټ تانی مشر ایس ایچ او فضل مالک وینا تر مخه دوی د ریګستون نومې کلی په مقامی جرګه هغه وخت چاپه واچوله کله چې د دوو مقامی خاندانو کورونو شخړه حل کول لپاره شپږ کلنه ماشومه حسینه په سوره کې ورکولو فیصله وکړه شو. ایس ایچ او زیاتوي چې څو کاله وړاندې د سنومبر او ګلزاده خاندانونو ترمنځ شخړه روانه وه او دوی څلور لکه روپۍ هم ادا کولې او د دوو ماشومانو واده فیصله هم وکړه. په دا اړه ښاغلی وایي
د دې ماشوم چې کوم دي کې د سړي په حیثیت سره دا فیصله کړې شوې وه. د هغې نوم دی حسینه دختر شیرزمین. دا ماشوم چې و نو دا ماشومه تقریبا کیسد سنګ دی کوم الک چې ورکړی وه نو د هغې عمران ولدي اکبرلي بس ګیاره
د کالاکوټ پولیس تانه مشر زیاتوي چې د جرګې تنان او د هلک پلار او نکاح گرفتار کړی شوی دی. درې تنان پکې تښتیدل دي چې د هغوی لټون روان دی. د پولیس تر مخه گرفتار شوی تنان به د مټي عدالت ته وړاندې کولای شي او د پاکستان قانون مطابق به د سوري او د ماشومانو وطنو په ضد به پرې مقدمه چلولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د نګرهار د ځوانانو د چارو امریت لاړخه اتیا تنه خزینه او نارینه ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې تر سو میاشتو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. په دا اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد راخی.
د دغه روزنیز کورس د فراغت غونډه چې د تیری توار په ورځ د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په انګړ کې جوړه شوې وه، پر یو شمیر اداري چارواکو سربیره پکې د مدني ټولنو یو شمیر استازو هم ګډون کړی و. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زیا وایي چې په یاد یو میاشتنی روزنیزو زده کړو کې یې د ښې حکومتدارۍ پر ځان د باور پیدا کولو او د راتلونکو ټاکنو په اړه ځوانانو ته پوهاوی ورکړ. نوموړي وویل
د انتخاباتو د مسایلو په ارتباط باندې چې دا یو ډیره مهمه او اهمه مسله ده، ځوانان څنګه کولی شي په دغه پروسه کې برخه واخلي او همداراز نور وګړي د دغې ملي پروسې لپاره تشویق کړي.
د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد انیب ګردیوال له فارغ شوو ځوانانو وغوښتل تل چې د ټاکنو په اړه لرو پرتو سیمو ته پیغام ورسوي.
ځوانانو منظم ګروپونه لري، عامه پوهاوی کوي چې په دې کې وکولی شي چې هغه د ټولو لري پرتو سیمو ته هغوی دا پیغامونه ورسوي، هغوی سره کښېني تر څو ټول په ټاکنو کې باید اول نوم لیکنه وکړي، په مکمل ډول باندې کارتونه ترلاسه کړي او بیا وارډ شخص ته رای ورکړي. نو مهمه خبره دا ده چې زموږ ځوانان باید د خپل استعدادونه د خپل هڅې باید ټول په کار باندې واچوي.
د دغه روزنیز کورس یو فارغ انجلۍ سارا وایي چې د ټاکنو په اړه یې ډیر معلومات ترلاسه کړل او هڅه به وکړي چې نور پرې هم وپوهوي.
کله چې انتخابات شروع کیږي باید کوښښ وکړو چې دا شخصیت وټاکو چې افغانستان سرنوشت آینده راتلونکي ښه اوسي، امنیت اوسي. موږ په ښه ډاډه وکولی شو سالیو ته لاړ شو. نور خویندو څخه مې دا هیله ده چې باید دغه سیمینارونو څخه ګټه واخلي او نور په سالیو سطحه که چېرته وادونو ته ځي نور ځایونو ته ځي دا مسایل شریک کړي تر څو نور خلک د خپل حقوق څخه آګاه شي.
د کورس یو بل تن ګډونوال شفیق الله شګیوال د دغه ډول کورسونو جوړول د ځوانانو د پوهې د کچې د لوړولو په لار کې مثبت ګامونه وبلل.
په ټاکنې د پاره دغه څه وتر نن تر اکل شو چې هغه شادرای ورکې چې هغه د ملت په وینې لاسونه سره نه وسیږي، په دغه وطن کې خیانت نه وکړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې ګڼ شمیر مدني ټولنې فعالې دي چې په بیلابیلو ټولنیزو مسایلو کې ځوانانو ته سیمینارونه جوړوي، خو د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په سرکاري کچه اکثر وخت د ځوانانو د استعدادونو د لوړولو لپاره لنډمهالي روزنیز کورسونه جوړوي او په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د اسرار لم مومن نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني سفر ترکی ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان اعزاز احمد چودري یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان او ولسمشر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پاکستانی طالبان ویلي دي که چیرې حکومت پوز له قبایلي سیمو وباسي او د دوی قید ملګري خوشي کړي نو هله به د دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي. تیره شپه له مشال سره په خپلو خبرو کې د طارق طالبانی پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویل چې دوی د مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ کې د مرکزی شورا په درې ورځنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې له مذاکرات وړاندې د اعتماد د بحالۍ لپاره حکومت ځینې ګامونه پورته کړي. لږ تر لږه نهه ټینکرې چې په افغانستان کې ډیری ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل د پاکستان په جنوب کې ورته اور اچول شوې او ټینکرې تباه شوې دي. د سواد په مټه تحصیل کې پولیسو د شپږ کلنې ماشومې په سوره کې د ورکولو په تور شپږ کسان نیولي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سمنګان ولایت د سکرو په یوه کان کې د 28 کارګرانو د مړینې په خاطر خپل سخته خواشینی څرګنده کړې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د هغه د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا او برتانیا له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د شام په اړه د ملګرو ملتونو د نوي قرارداد د مسودې پر متن خبرې کوي. او عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د حملو په یوه لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شامیشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وي لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او له 130 زیات ژوبل دي.
مهم خبرونه مو اورېدل. اسرائیل له مومنو وړاندې کول اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ صورتحال په حق لا د سند صوبې وزیر اعلی سره ټلیفوني رابطه وکړه او دواړه چارواکو په کراچۍ کې اپریشن جاری ساتلو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې کراچۍ لکه د مخکې په شان پرم نخار جوړولو لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي. هدایې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او سند حکومت سره د مشاورت وروسته په کراچۍ کې امن پزای کولو لپاره د ټارګټډ اپریشن فیصله وکړه او د لړکی رینجر له هم پوره اختیارات ورکړل چې سند حکومت په نگرانۍ کې د اپریشن جاری وساتي. ادارې لیکي چې کراچۍ کې د اپریشن دوران د ایم کیو ایم په خوانی د صوبایي اسمبلی ممبر په شمول د مختلفو ګوندونو کارکنان گرفتار کړي شو او په دې ایم کیو ایم سخت احتجاج هم وکړو خو داخله وزیر او سین صوبې وزیر اعلی اپریشن په جاری ساتلو اتفاق وکړو او په دې خبرې زور راوړو چې بی ګناه خلکو گرفتارۍ نه ډډه وکړي شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د ایم کیو ایم په شمول ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو دا ذمہواری جوړیږي چې د کراچۍ اپریشن لپاره حکومت سره مرسته وکړي چې دا شان یو ځل بیا په کراچۍ کې امن پزایشی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د ملکن ډیویژن نه د پاکستان فوز د وتلو منځوري ورکړې ده او راتلونکو میاشتې کې د شانګلي او بونیر ضلعو نه بعد فوز وتلو سلسله شروع شي او د دې وروسته بعد د سوات، بردیر او کوزدیر په شمول د نورو سیمو نه د فوز راوتلو سلسله شروع شي. اداري لیکي چې د سوات په شمول ملکن ډیویژن او نورو سیمو کې د تحریک طالبان سوات د کاروایانو وروسته 2001 کال کې سوات پاکستان فوز ته حواله کړی شو. په سیمه کې د امن راوستو وروسته فوز تر اوسه پورې په سیمو کې موجود دی خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوز د واپسۍ په پروګرام دستخط وکړو او اوس به فوز د دستخط شوي پروګرام مطابق د سیمو نه واپس راځي. اداري لیکي چې هیله ده چې سیمو نه د فوز راوتلو وروسته ټول انتظامات به په صحیح توګه سیول انتظامیه ته حواله کړي شي او دا شان با سیول انتظامیه د سوات په شمول مالکن ډیویژن کې امن په ځای ساتلو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوزویک مجلې په یو مقاله کې راغلی پاکستان نه پوهیږي چې طالبانو سره څه وکړي، ځکه چې دوی هم د جنگ خبره کوي او هم وایي مذاکراتو ته تیار دي. مجله وایي په عامه توګه چې دوه مخالفین خبرې اترې کوي نو هغه سره امن راځي، خو د طالبانو سره د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راتلل ممکن نه ښکاري. بلخوا د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی وایي وسلوالو سره خبرې اترې نه دي پکار، خو وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان د دې مسلې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په نوم تیر انتخاب باتو کې بریا ترلاسه کړې ده. مجله لیکي که څه هم نواز شریف غوښتل چې د هندوستان سره تعلقات ښه کړي او د دغه هیواد سره په پوله امن راولي، خو هغه غلط و، ځکه چې د پاکستان پوز داسې نه غواړي. دا راز د پاکستانی ولس په ذهن کې دا خبره اچول شوې چې هیواد یې د خطرونو سره مخ دی او هر وخت قوي دفاع ته ضرورت لري. مجله لیکي چې کامیاب هیوادونه د وخت تیرېدلو سره د خپل ولس د فکر روزنه کوي او داسې مخې ته یې روانوي چې ګټې ترلاسه کړي. د مثال په توګه امریکا د برتانیا وی سامراج نه د آزادیدلو په حال کې جوړ شو، خو اوس یې خپل تګلارې ډېرې بدلې کړې دي. بلخوا پاکستان کې لا هم ماشومانو ته په کتابونو کې د هندوستان د دشمنی او نفرت سبقونه ښودل کېږي. نیوزویک مجله د دې مقالې په اخر کې د بابر ایاز د هغه کتاب حواله ورکوي چې وایي د پاکستان مسله څه ده. مجله لیکي چې د دې هیواد د پوز څه خلک د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي، خو بیا ځنې وایي چې څه وسلوال بد دي او څه یعنی ښه وسلوال هغه دي چې د پاکستان سره جنگ نه کوي. دا راز د دې هیواد زیاتره رسنۍ او سیولونکي هم دغه فکر لري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو ریپورت کې لیکي افغان چارواکي وایي پاکستان چې د جیلونو نه د افغانستان طالبانو کوم مشران خلاص کړي، هغه دغه هیواد کې روان د سولې عمل ته هیڅ ګټه ونه رسوله. افغانستان فکر کاوه چې پاکستان کې قید د افغان طالبانو مشرانو په خوشی کولو به افغانستان کې د جوړجاړي عمل پرمختګ وکړي، بلکې افغان چارواکي وایي چې په دغه آزاد کړی شوي طالبانو کې ځنې بیرته د افغان حکومت خلاف په جنگ لګیا شوي دي. AFP لیکي افغان حکومت دا ګیله هم کوي چې دغه قیدیانو د خوشی کولو په لړ کې پاکستان دوی سره مشوره هم نه کړي او نه د وړاندې نه په دې حواله خبر ورکړي دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی اسماعیل قاسم یار وای دوی هیڅ خبر نشو چې دغه آزاد کړی شوی طالبان چیرته لاړل.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د امریکا او روسیې د هغه توافق هرکلی کړی چې لمخې سوریا د یوې اونۍ په ترڅ کې باید د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو فهرست برابر کړي او د دې وسلو ټولې زیرمې د 2014 کال تر نیمایي پورې له منځه یوسي. په دې اړه توافق د شنبه په ورځ په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف له درې ورځنیو خبرو اترو وروسته اعلان شو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی تیر ورځ له خپل فرانسوي سیال لورن فابیوس سره چې له چین څخه کتنه کوي تر خبرو وروسته په دې اړه وویل: چین د سوریه د کیمیاوي وسلو د مسلې په اړه چې روسیه او امریکا په ژنیو کې موافقه پرې وکړه هرکلی کوي. موږ په دې باور یو چې دا توافق به د سوریه د کیمیاوي وسلو پر سر رامنځته شوی کړکیچ کم کړي او د سوریه د کیمیاوي وسلو د کړکیچ د سوله ییز حل لپاره بل نویو لارو چارو د کار اخیستو په برخه کې یو نوې تګلاره رامنځته کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل په څو راتلونکو ورځو کې به په دې اړه د خبرو نوې لړۍ پیل کړي او د عربي ټولنې رئیس نبیل العربي دا نوی توافق د سوریې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو نږدې قدم وباله.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
سنټرلی شي آنلاین وپاڼه کې په راپور کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې په سکولونو د وسلوالو طالبانو لخوا د نه ختمېدونکو بریدونو له وجې مقامي ولس په دې مجبوره شوي چې خپل ماشومان د ځانه جدا کړي او د تعلیمي زده کړو لپاره د هیواد نورو برخو ته ولېږي. د دغه لیکنې مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویب پاڑے کی لکھوال اشفاق یوسفزے لکھی چې قبائلی سیمو سره تعلق لرون کی زده کوونکي نن سبا پدی حسو کی دي چې څنګه د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د بے تعلیم ساتلو لپاره شوی سازشی منصوبه ناکام کړی. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سید عبدالجبار شاه په حواله رپورت کې راغلی چې د 2013 کال راهیسې وسلوالو طالبانو د قبایلی سیمو په سکولونو نه ختمېدونکي بریدونه پیل کړی دي چې له وجې څخه د پاسه 2 لک ماشومان د تعلیم د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي، خو دغه ماشومان او د دوی مور پلار د تعلیمي زده کړو لپاره نورې لارې خپلې کړې دي. مقاله لیکونکي ته د باجوړ قبایلی سیمې یو اوسیدونکي محمد شوکت ویلي دي چې موږ مجبور یو چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره پېښور او یا د پاکستان نورو برخو ته ولیږو، ځکه که داسې موږ ونه کړو نو دغه ماشومان به راته جاهل او بې سواده لوی شي او طالبان همدا غواړي. شوکت زیاتوي چې خپل واړه ماشومان په دې عمر کې لرې ښارونو ته لیږل یوه ګرانه فیصله ده. موږ سره هر وخت د خپلو بچو فکر وي، خو څه وکړو؟ د دې نه بغیر بله چاره هم نشته. که داسې ونه کړو نو ماشومان به راته بې تعلیمه لوی شي. د ټرک ډرایور شوکت خان د شپږو، اتو او لسو کالو درې بچی لري او دا مهال یې د پېښور په سکولونو کې داخل کړي دي. شوکت زیاتوي چې کله موږ په دې خانې شو چې مقامي سکولونه د خطر نه خالي نه دي، تر هغې مو بچي پېښور ته نه لیږل. د دې راپور د لیکوال په خبره د شوکت کورنۍ یوازې نه ده چې خپل بچي یې د تعلیمي زده کړو لپاره د ملک نورو سیمو ته لیږلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ثاقب شاه وایي چې د شپږو کالو زوی او د اتو کالو لور د ځانه جدا کول او د زده کړو لپاره لرې لیږل ډېر ګران کار دی. خو د شوکت اته کلن زوی ګوهر وایي چې دی د طالبانو له وجې د خپل مور پلار نه لرې په زده کړو کولو مجبوره شوی دی. ګوهر وایي هغه له دې وجې د طالبانو نه سخته کرکه لري.
په کورم قبایلی سیمه کې هم ولس د خپلو بچو د پاره سکولونه غواړي او وایي چې دغلته په ډېرو سکولونو کې د استادانو کمی دی، دغه کمی دی پوره کړی شي. په دغه اړه نور تفصیل زمونږ همکار د سیمینا په دغه راپور کې راغلی.
په کورم ایجنسی کې د سیکارام سیمې خلک وایي چې سہولتونو د نشتوالي په وجه د دوی ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د سیمې خلکو تر مخه په سیمه کې دوه سرکاري سکولونه دي خو دوه کالونه په دې کې استادان نشته. ځایي اوسیدونکي محمد اسحاق مشال لډیو ته وویل چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره نورو سیمو ته ولیږي.
د مو علاقې ماشومان کوم دي کنه دا تعلیم وختل غاړي خدا اوس شتا نه پچرونو کې نشته شتا په کې نه ده موجود او سکول باندې بلډینګ شتا خو رو بلډینګ ده په دې سکول کې یو ده په دې سکول کې سره شتا نه په دې سره جوړ سکول کې سره ټیچرونو سټاف شتا نه موجود نشته باندې مشمون ته تکلیف یو څه سادو تر وبسلې دي او څه سرپاخ او ورځ ته کوزيږي.
واضح دي چې د سادې تحصیل نه قریبا 40 کیلومتره لري سکارام سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. خلکو تر مخه د باړه چمکني په دې علاقې کې د خواجه قبیله تر 300 پورې کورانه اوسېږي. د سیمې نعمت الله مونږ ته وویل چې تعلیم په لړ کې دغه سیمه ډېره وروسته پاتې ده، ځکه چې حکومت لخوا دوی ته هغه شان توجه نه دی ملاو شوی.
ماشومان ټول سکول ته راتلل غواړي او موږ خپل هم غواړو زموږ ماشومان سبق وایي، خو هلته سټاف نشته. دی بلډینګ ښه ښایسته شته دی او بل دا دی چې دین علاوه داسې ماشومان هم شته چې هغوی پرایمري لیول نه وتلي دي، هغو تعلیم نه مکمل پاتې کېږي. دیوجې نه نو موږ دا مطالبه هم کوو چې په کار دی چې دا سټاف هم پوره کړی شي او دلته میډل سکول ضرورت هم دی چې دا میډل کړی شي.
د دې نه وروسته موږ چې کله په سیمه کې تعلیمي ستونزو په اړه ایجنسی پلاننګ افسر مفتاح الله محسوس سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته وویل چې په سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني کول وروسته دوی به جایزه اخلي چې آیا د سیمې سکولونو ته د میډل او یا د های درجه ورکول ضروري دي او کنه.
پرایمري سکولونه د اوبل ایډیپی کې اچول دي او ان شاء الله مونږ ګورو چې ایبیلیټي بیسډ باندې چې راغې کې پرزنت سمرا پاپولیشن دی پر سکول کې او بل سیکنډ دا چې دا نیر اباوت ان سکول سره میډل سٹڈی او سمرا ڈسٹنس باندې دي. فرسٹ چې چا حق کې ان شاء الله کې پرزنت کې وساتو دا جبري چې کوم فیزیبیلیټي کرایټیریا دی پاپولیشن ڈسٹنس.
تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې سرکاري سکولونو شمیره تر 1500 پورې ده. په دې کې 200 نه زیات سکولونه د زنانو دي. د سکارام سیمې خلک وایي چې په سیمه کې په سوونو ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخه دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره د چارواکي کوټلي ګامونه پورته کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. اوردونکو د شمالي وزیرستان د شوال خواوشا د مزار مداخل سیمې د زوچرته چې خلک د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي، زموږ همکار د غسیمې ته ورغلی او د خلکو سره خبرې کړې دي، دغې غوښتنې راوړې دي او په دغه راپور کې ذکر کړې دي.
د قطبی وزیرستان شوال په سیمه مایزر مداخل کښې میشته قبایون ویایي چې دوی او د دوی سیمه د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بیخي بې برخې ده. حکومت او حکومتي چارواکي دې پام ورته وکړي. په دغه باره کښې د مایزر مداخل یو اوسېدونکي جان محمد خبرې وار وایي.
د مایزر شاول سیمه کښې نه روډ میلاویږي، نه بجلۍ میلاویږي، نه ټلیفون شته. میشته دا مشکلات شته. نواز شریف ته خپله وعدې پیراکو.
شاهد مایزر ویایي چې غریبي ده، نیستي ده، روزګار کاروبار نشته. د سیمې ژڼې لا یادي او تریخ سخت ژوند تېروي.
د میش په شمالي وزیرستان مایزر کې سخت غربت ته میش چې کوم ژڼې دي دا د تعلیم نه محروم دي، د روزګار نشته. چټکي لنډوي، چړۍ لنډوي، مزدوري کوي او مشقت کوي. دی میش د ژڼې ګورې ښه ژوند تېرول نشته.
د مایزر مداخل یو بل اوسېدونکی خان محمد ویایي چې په مایزر مداخل کښې اول خو سکولونه شته نه، او چې کوم دي هغه ملکانو په حجرو کښې بدل کړي دي.
میش په کلي کښې نه روډ شته او نه بجلي شته، نه سکولینه شته او نه اسپتالینه شته. کوم سکولینه چې جوړ دي پاک هغه نه حجره جوړه کړي دي. ویړ کښې ژڼې بې روزګاره ګرځي، دغه اس مشقت کو، مزدوري کو، تعلیمینه نشته.
د مایزر مداخل د اوسېدونکو دا مشکلات او غوښتنې مې په سیمه کښې د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته چې وړاندې کړې، د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
د
مایزر مداخل و سدون کی دا هم یایی چا حکومت، حکومتی چارواکی او د سیمې مشران د دوی په مشکلاتو نور سترګې نه پټوي، چې څومره زر کېدای شي دا مشکلات یې سام کړي.
راپور هم اورېده اورېدونکو د شمالي وزیرستان نه. اوس د پاکستان او افغانستان د پاړیکه باندې یو راپور، د پاکستان او افغانستان د پالیسیو په اړه باندې یو راپور. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي تر څو چې پاکستان په عمل کې ونه ښایي نشو کولی چې له افغانستان سره پر امنیتي ژمنو باور وکړی شي. دوی تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو له مرکز لخوا په جوړه ناسته کې وویل چې پاکستان تل له افغانستان په وړاندې دوه مخي سیاست لوبولی او له افغانستان د مخالفینو سره یې مرستې کړې دي. د دغه غونډې په اړه خان محمد سین راپور راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په امنیتي برخو کې د مرستو ژمنې کړې، خو د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي تر څو چې پاکستان په عمل کې ثابته نه کړي دوی به ورته د شک په سترګه ګوري. دوی ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزي په وروستي سفر کې د هغه هیواد د صدراعظم امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې طالبانو سره به د افغان حکومت د مذاکراتو په پیلولو کې مرستې وکړي. افغان کارپوهانو وویل د دې سفر او د پاکستاني چارواکو د ژمنو وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني زیاته شوې ده. غلام جیلانی ځواک وویل د افغان حکومت وسلوال مخالفین همدا اوس هم په پاکستان کې میشت دي او پاکستانی استخباراتي کړۍ ورسره د هیواد په ناامنیو کې مرستې کوي.
دغسې یو عمل چې وښي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې ټول ثبات راولي او دغه فکر د خپل ذهن نه لرې کړي چې افغانستان زمونږ د نفوس ساحه ده. برعکس کوښښونه چې دي دغسې ښکاري چې غواړي دغې ته ادامه ورکړي. تر اوسه پورې هېڅ داسې ګام نه دی اخیستل شوی چې هغه دې د پاکستان په پالیسیو کې د عمده تغییر په معنا وي. شواهد ډېر دي چې پاکستان لا اوس هم غواړي خپلې لوبې ته ادامه ورکړي.
د پاکستان د نوي صدراعظم نواز شریف په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د سنبلې په څلورمه هغه هیواد ته سفر وکړ. پاکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر هدف د سولې له پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنې وې. له دې سفره وروسته پاکستاني چارواکو د ملا منصور دادالله په ګډون و طالبان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو خوشې کړل. پاکستانیو چارواکو دا اعلان هم کړی چې په روانه میاشت کې به د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر هم خوشی کړي. دوی ویلي چې د افغانستان په وړاندې به د پاکستان په سیاست کې مثبت بدلون راشي. خو یو بل افغان سیاسی کارپو شاه حسین مرتضوی وویل د پاکستان وروستۍ کړنې نمایشې دي او د خپل کره سیاست پلي کېدو ته تر 2014 میلادي کال پورې انتظار باسي.
پاکستان فکر میکنه که افغانستان در آستانه دهه تحول قرار گرفته، نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکند.
پاکستان فکر کوي چې افغانستان د تحول په پړاو کې دی، بهرني ځواکونه له دې هېواد وځي او انتخابات په مخ کې لري. دوی په دې نظر دي چې که افغانستان د یو ښه جمهور رئیس په ټاکلو کې بریالی نشي، نو په راتلونکي کې به بیا هم جنګ ته دوام ورکړي.
سربیره پر دې کارپوهانو دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان د تیرو حکومتونو پر ضد هم د خلکو له احساساتو او عقیدو څخه کار اخیستی او د خپلو ګټو په خاطر په دې هېواد کې نامنیو ته لمن وهلې ده. دا چې پاکستان به د خپلو ژمنو له مخې د افغانستان د سولې د پروسې له بریالي پرمختګ سره څومره مرسته وکړي او وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته رامات کړي، دا به راتلونکی وخت معلومه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیند راپورته سوره دا اوریدونکو زمونږ د ازادي ریډیو همکار اوس راځي. کلتوري راپورته هنداره یا آینه په پښتني کلتور کې داسې یو توکي دی چې خزینه او نارینه دواړه ته یو شان ارزښت لري. په خوا به ځوانانو هم په جیبونو کې د آینې تر څنګ ګومنز او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به ترینه کار اخست. خو اوس چې په کورونو دفترونو کاروباري ځایونو کې د آینو جوړول ډېر شوي، نو د پخوا په سیرې ځوانان په جیبونو کې نه ګرځوي. آینه یوازې د کلتور برخه نه ده، بلکې پښتو شعر کې هم په سنه شکل راغلې ده. آینه په کلتوري ارزښت مشال لیدو همکار باز محمد عابد له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
هنداره چې آینه هم ورته ویل کېږي، د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم ښځینه او نارینه وو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو له آینې سره ګومنز او رانجه هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینې له برکته سترګې تورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آینې لیدلې وي.
څه چې کله ماشوم آینې په یو ډول مریو باندې پوښل شوي، خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورول سره به یې علاقه لرله. د جیب نه به یو دسمال هم
شاعر رحمت شاه سائل د آئینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو به په جیبونو کې له رنجو سره آئینه او ګومنز هم ګرځولې.
زلمی په چرتا خادلت له نو غیبه آینه او غنځله په جیب کې ځان سره وړل رانجه بور سره، لکه چې داسې به وته او مخلاصي او داغې نه پس کم دی واپس ترګې تورول. دا لکه بالکل یو رواجو خدانای دکان تک به ورا لینو هغه کې به ایس چانه کول، بس رانجه به راوغست سترګې به تور یا به آینه ته دا درې دوه پاره چې دا آینه به غټاوه نو هغه کې به ځان تورلې دي. نو آینه چې کوم ده هغه سره زمونږ یو زندگی تیرا شو دی، یو پورا پیریڈ دی، یو پورا دور دی. اس کو لکه منگا گئی تا اہمیت نہ ور کو غزا منگا دا شیر نہ آئینہ ہوا تے لانا دا
آئینہ کی یو لور تا دا پختو پولکلوری ادب برخ جوڑے بی، بل لور تا لکلاسی کا نیولی ترماسر شیر پوری پسن اسا حوالا پختو شیر کی زیر شوی دا. شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شعر کې له آینې سره ډېر تصورات تړلي دي.
هنداره یا آینه د نړیوال او په تیره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینې سره په شاعرۍ کې ډېر تصورات تړلي دي، مثلا ښکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سینګاره مخکې نو آینې درته څه ویل حیران یم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینې غوندې حیرانه هغه ودرېده، زما په سترګو کې راوړي سوال ته څنګه ګوري. بل دا تصور پښتو ادب کې چې معشوقې ته د هغې سیاله جوړوي، ولې سره شوې بله هم د تا په څیر وه چې دې ولید خپل مثال په آینه کې. خو داسې ډېر تصورات شته د پښتو شاعرۍ کې چې هغه له آینې سره راځي او د آینې سره تړاو لري.
نقاد او شاعر فیصل پاران بیا آینه په ادب کې د نرګسیت برخه ګڼي.
مکمل نرګسیت ښکاري، د ځان د لیدو یو پټ غوندې خواهش دی. او بله خبره دا ده چې پخوا زمانه کې چې کوم دی زیات سنگار سو خو دندا سوا او ستر کی تورولو نو داغي د پاره چې ګمده د هندار خو زیات ضرورت شي بند ستر کی تورای نو خامہ خبر هندار کی بګوري خو بنیادی تور باندې د هندار چې کوم دغه نه دا ز خپل ځانی باندې چې کوم دغه د معاشري هغه نرګسی خو چې ګمده نه زاز هغه سره تړم
کوو کتن شي د مغولو د دور څخه پر افات یو دانه یو کی په هنري ډول آینه کارول شي چې د هغه وخت د خپل خوخونی د ذوق استازیتوب کوي نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې له فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا پوري او له کلاسیکا تر معاصري دورې پوري د پښتو شعر په سنگارولو کې آینه د پام وړ توګه ګڼل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
محمد عابد راپورته سورې دا اوریدونکو همدې سره زموږ د سهار د خپرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او دا لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه.
ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلا نایابا ولے مال دے دا ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت مرا کوے غیرت رو رکھا کو غیرت مرا کوے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹ ماں
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مر را کار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را سرگی دن مر را کار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را ماتے پسر کا سر سار کر نشما سب اڑا
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.